있는 아우아지아.
는 아우아지아.
다는 아우아지아 대학 파라원의 대로 드라노 아우리둔코 아살람 알레콤. 스타세 드루흐티아 아우 소칼레이 파힐레. 다는 아우아지아 대학 파라원의 케바 دنن وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ خبرونه واورئ او رپورټونه به هم درته ولرو. لومړی په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه ده.
ویان سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې د طالبانو د اسلامي امارت یو لوړ پوړی هیئت له یو امریکایي هیئت سره د مخامخ مذاکراتو په غرض د قطر پایتخت دوحه ته رسیدلی دی. طالبانو نن د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوی به په افغانستان کې د اکستریمیزم یا افراطیت د کنټرولولو په غرض له متحده ایالاتو سره یو ځای کار ونکړي. د طالبانو د سیاسي چارو ویان سهیل شاهین د اسوسیټډ پریس خبري اژانس سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې ویلي دي چې طالبان به په مستقله توګه د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په شمول د افراطي ډلو پر خلاف اقدامات کوي. د رویټرز خبري اژانس هم د لوړ پوړو امریکایي چارواکو له قوله رپورټ ورکړی دی چې په دوحه کې له طالبانو سره د دوی ملاقات په رسمیت باندې د هغوی د حکومت پیژندلو معنا نه لري. زمونږ غږ د واشنگټن نوري. د نیوزویک آنلاین په مجله کې د چاپ شوي رپورټ له مخې ترکیه د ناټو د تړونو لپاره یوه غټه ستونزه ده چې متحده ایالات باید ورته متوجه شي. د رپورټ له مخې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره څو ځلې د سوچی په تفریحي بانډه کې ملاقاتونه کړي دي. ښاغلی اردوان یوازې د خپل هیواد ګټې په پام کې نیسي او دا خبره ورته هیڅ اهمیت نه لري چې له لویدیځ نه حاصلې کړي او که له ختیځ نه. وروسته له هغې چې ترکیې په 2019 میلادي کال کې د 2 میلیارد ډالرو په بیه له روسیې نه د سام 400 پرمختللی دافعي هوا سیستم واخیست، واشنگټن یې سخت ناراضه کړ. لبلې خوا پر روان هفته کې فرانسې د ترکیې د زاړه دښمن یونان سره د 5 کلونو دفاعي تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې په هر هیواد چې حمله کیږي د بل په خلاف به د جنگ اعلان ګڼل کیږي او دفاع به کوي. ترکیه او یونان دواړه د ایجین په سمندرګي کې او هم په ختیځه مدیترانه کې د طبي زیرمو د ملکیت په سر زړه لانجه لري. د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې د جمهوري غوښتونکي د ګوند لوړ پوړو مشرانو په تایوان کې د امریکا د نظامی حضور ستاینه کړې. د واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې د جمعې په ورځ ناوخته رپورټ ورکړ. د امریکایي سناتوران په دې باور دي چې په تایوان باندې د چین د نظامی یرغل د مخنیوي په غرض په تایپی کې د امریکایي عسکرو موجودیت مناسب کار دی. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په روان هفته کې د باخبرو سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې د امریکا د پوځ ځانګړو ځواکونو شاوخوا 40 تنه عسکر تایوان ته په خفیه توګه لیږل شوي دي. له بلې خوا چین په تایوان کې د امریکایي عسکرو د موجودیت په باب د مطبوعاتي رپورټونو د خپرېدو په تعقیب متحده ایالات ته خبرداری ورکړی دی چې له تایوان سره د هر ډول اړیکې قطع کړي. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې امریکا به پر استرالیا باندې 12 فروندا MH-60R ډوله پرمختللي محاربوي هلیکوپتر وپلوري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن مکسیکو ته د خپل لومړي رسمي سفر په ترڅ کې د جمعې په ورځ د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې اعلان وکړ چې د مکسیکو او امریکا ترمنځ د همکاریو د یو نوي تړون په چوکاټ باندې کار روان دی چې له مخې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو نوی فصل پرانستل شي. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر مارسیلو ایبراټ هم حاضر و. د خبرونو پای
نن او وضعیت
نن او وضعیت
بنړۍ سیمي او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه د نن او وضعیت د خبرونه اوریدونکي یاست. د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د اسلامي امارت چارواکي د امریکایي چارواکو سره په یو لړ مسلو د خبرو لپاره قطر ته تللي. د رویټرز خبری آژانسوی د شنبه و یک شنبه د ورځو په خبرو کې به افغانستان کې د القلی شبکې د خړو دشتون او له دغه هیواد نه په خوندي ډول د امریکایي اوسیدونکو او نورو هغو کسانو د وتلو په باب هم خبري وکړي چې طالبانو ویلي چې نن په دوحه کې د امریکایي پلاوي سره هم کتلې دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
دو امریکای چارواکو د رویټرز خبری آژانس ویلي چې یو لوړ پوړ امریکای پلاوی به د شنبې او یک شنبې په ورځو په دوحه کې افغانستان څخه د امریکای ځواکونو له وتلو او قدرت د طالبانو تر رسیدو وروسته په لومړي ځل له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد چې طالبانو سره په څو کلو کې څو پړاو خبرې وکړي او د ملا عبدالغنی برادر سره د سولې تړون لاسلیک کړ، په دغه پلاوی کې غړیتوب نه لري. د طالبانو د اسلامي امارت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ځوانانو چارو مین احمد الله وسیق ویلي چې د مولوی امیر خان متکی په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی نن په دوحه کې د امریکای پلاوی سره کتلی دي. احمد الله وسیق وایي چې مولوی متکی امریکای پلاوی ته ویلي چې د افغانستان د حکومت کمزوري کول نه د افغانستان او نه هم د نړۍ په ګټه دي. هغه یو ځل بیا ویلي چې له نړۍ سره ښې او مثبتې اړیکې غواړي. طالبانو اسلامي امارت په پلاوی کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا او د استخباراتو د ادارې رئیس مولوی عبدالحق وسیق شامل دي. د رویټرز خبری آژانس د امریکای چارواکو له قوله ویلي چې د امریکای پلاوی په ترکیب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مرسل ټاموس او د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو اس ایډ لوړ پوړي استازي سارا چارلس شامل دي. د افغانستان د چارو سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو او د امریکای استازو ترمنځ دا کتنه به د دواړو لورو ترمنځ په یو شمېر مسلو بحث زمینه برابره کړي. د سیاسي چارو کارپوه کازی محمد حسن هکر وایي چې په روسیې کې د دواړو خواوو ترمنځ په یو شمېر مسلو باندې
ناندری زیاتی شوی. طالبانو او امریکایانو ترمنځ په دې وروستیو کې د ناندری دوی تفاهمات راپیدا شوي وو. د دوه د تړون د دین موادو نه د دواړو اړخونو تفسیر، تعبیر او برداشت کې هم د نظر اختلاف موجود وو. نو په همدې خاطر باندې د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د امارت یو مرپور هیئت دوه ته سفر وکړ چې په اجنډا کې د قطري چارواکو سره همدارنګه د امریکایي چارواکو سره کتنې شامل دي. د باوریم چې دا سفر به ګټور وي او د دوړو اړخونو ترمنځ به د ناندریو د دې تفاهماتو کچه ډیره راټیټه شي.
امریکایي چارواکو د ریټرز خبری آژانس ته ویلي چې د امریکایي پلاوی به طالبان دې ته واسي چې د افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او نورو هغو کسانو د وطن خوندي پروسې ته دوام ورکړي چې غواړي د افغانستان څخه ووزي او هم بل طالبان څخه د امریکایي تبع مار پرکس ته خوش کېدو غوښتنه وکړي. همداشان دغه پلاوی به طالبان خپل هغه ژمنې ته متوجي کړي چې ویلي دي اجازه به ورنه کړي چې القاعده او نورې ترهګري ډلې د افغانستان څخه د خوندي پټنځي په توګه کار واخلي. هغوی به طالبان وهڅوي چې بشري مرستې د لاسرسي بهیر هم ښه کړي. خو یو امریکایي چارواکي د رویټرز ویلي چې دغه خبرې د رسمیت پیژندلو او مشروعیت ورکولو په معنا نه دي. دغه چارواکي ویلي چې دلیل یې واضح دی او هغه غزه ده چې هر ډول مشروعیت باید د طالبانو د خپلو کړنو له لارې ترلاسه شي. دوی باید د خپلو کړنو یو دوامداره سابقه رامنځته کړي. امریکا د افغانستان شرق کلني اشغال تاګز د میاشي په پای کې د افغانستان څخه په بیره د خپل اثرو په وسیله سره پای ته ورسو. د اګست میاشتې وروسته د افغانستان څخه د امریکای عسکرو د وتلو وروسته په دوحه کې دا کتنه د دواړو خواوو ترمنځ په لوړه کچه لومړی کتنه ده.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې اوس تر ټولو لوی مشکل اقتصادي کمزورتیا ګڼل کیږي. په زور د واک نیولو د ټول شموله حکومت د نه جوړولو، د ښځو او بشري حقوقو په اړه نړۍ ته د اطمینان ورکولو، خو په عمل کې د دشمنانو نه پلي کېدل او په کې د پاتې راتلو له امله طالبان نشي کولای چې نړیوالې مالی مرستې او افغان پانګې ترلاسه کړي. طالبانو تر اوسه کوم ملي اقتصادي پلان هم نه دی اعلان کړی او اقتصاد پوهان وایي طالبانو ته به ګرانه وي چې اقتصاد او بودیجه کې اوسنۍ تشه ډکه کړي. نور تفصیل په رپورټ کې.
په زور د طالبانو تر واک نیولو وروسته افغان پانګې تړلې شوې دي. نړیوالو مالی ادارو پیسي لیګل ځنډولي او نه یوازې د افغان بانکونو نه پیسي وستلې کیږي، بلکې مسلکي خلک یا بهر تلي او یا بیکار کړلې شوې دي او طالبانو سره د اقتصاد کوم ښکار پلان هم نشته. په افغانستان کې د امریکا د مالکی د وزارت لپاره په امریکایي سفارت کې د مالی چارو تر ټولو اوسنی اتاشي الیگزرډن وای طالبانو ته باید دا معلومه وي چې وړاندې به څه کیږي.
And this is what the Taliban knew going into their decision.
خول طالبانو سره دراتونکو لپاره پلان وو دا سخی هوغوی د حکومت کولو او د یو با مسؤلیت او ځموار نړیوال رول وبولو اهل ندی. دا سنشي کېدای چې هم به د تشدد لاره هواد نسی او هم به دا تمه کوي چې نړیوال د حکومتي ناکامۍ او ناهلې نه وژغوري.
د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې د تیر میاشت ریپورت وای افغانستان کې د بیوزلۍ کچه پر روان کال کې 90% ته لوړه شوې. د ملګرو ملتونو بل ریپورت کې هم خبرداري ورکړل شوې ده چې په سلو کې یوازې 15 کورنۍ هر ورځ کافي خواړه لري. افغانستان زیاتره بهرنو مالی مرستو ته اړتیا لري او د نړیوال بانک تر مخه بهرنۍ مرستې د افغانستان د ټول کورنی پیداوار په سلو کې د سلویختو پوری برخه لري. په واشنگتن کې د منځنی ختیځ د سیډنیز ادارې لپاره اقتصاد پو او د نړیوال مالی صندوق په خوانی چارواکي زبیر اقبال وای دا وخت افغانستان کې مالی ګډوډي ده.
Under those circumstances the government is unable to effectively
په دې حالاتو کې حکومت نشي کولای چې تر ډیره وخت پورې مضبوط پاتې شي. په لن مهاله توګه اقتصاد به سور شي. په منځمهاله توګه اقتصاد به د بیرته پاتېدو توان نه لري او په اوږدمهاله توګه به بیروزګاری، روغتیایي او ټولنیز مشکلات مخې ته راځي. که افغان پانګې تړلې پاتې شي نو هیواد به د وارداتو توان ونه لري او د افغانستان صادرات دومره ډیر نه دي. دا د کال د $1 میلیارډ نه کم دي. طالبان چې په واک کې نه وو نو د پیسو لپاره ورسره نورې لارې دي. د مثال په توګه په 2019 کال کې هغوی د تریاک او د مادنونو د غیر قانوني سوداګرۍ لپاره $1.8 میلیارډ جوړ کړی وو. خو هغه ستونزې لري او بل دا چې د افغانستان مسلکي خلک هم وتل په ځانګړې توګه هغه چې په مالی چارو باندې پوه او په مرکزی بانک کار کوو.
الیک زیدن وای طالبان په جګړه کې فعال وو او چې هغوی د سولي لار پرې خوده او په زور واک واخیستو نو اوس دا ذمہواری د هغوی ده چې د اقتصاد او مالی ستونزو تشا ډک کړي. نوموړی د افغان پانګو د بندېدو او د نړیوالو ادارو لخوا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د مالی مرستو د ځنډولو د پریکړو ملاتړ کوي. خاغلی زیدن نه ګڼي چې د افغانستان اقتصادي تشبه چین، روس، پاکستان یا ایران ډک کړي.
I think it will be very hard for those countries to
زموږ فکر دوه هیوادونو ته ډیره ګرانه وی چې افغانستان ته هغومره مالی مرستې ورکړي کوم چې نړیوالو په تیر موده کې ورکړي دي. پاکستان خپل اقتصادي بحران سره مخامخ دی. ایران هم داسې دی او زه فکر نه کوم چې روس او چین به په ریښتیا په میلیارډونو ډالر افغانستان ته ورکړي او د مالی مرستو اوسنۍ کمای به پوره کړي. کېدای شي دوی یو څه محدود بشري مرستې وکړي خو هغه به هڅې د اړیکو د مشهورتیا یوه هڅه وي. کوم داسې بدلون به رانه ولي چې د حکومتي کارمندانو معاشونه ورکړل شي او یا د طالبانو د لاسه په بودیجه کې پیدا شوې تشه ډکه کړي.
خاغلی زیدن وای په تیرو شلو کالو کې افغان اقتصاد لږ تر لږه 15 واره لوړ شوی وو. هغه وای د بډو رشوتونو مسله وه خو روغتیایي چارو کې ډیر پرمختګ شوی. د مور یا ماشوم مړینه کمه شوې وه. د جونو او هلکانو تعلیم زیات شوی وو او ملګری ملتونه وای د یو عام افغان عمر په 2003 کې د 55 نه په 2019 کې نږدې 15 کالو ته رسیدلې وو.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمي او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسې د سیمي او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. روانونه د ملګرو ملتونو په غونډه کې زیاتره د افغانستان او ایتوپیا په وضعیت بحث شو. په دې اړه نور تفصیل د جنیو نه د امریکا غږ خبريال لیزا شلاین را لګل چې نظرانه یوسف زید درته اوري.
د ملګرو ملتونو د رواني اونۍ په غونډه کې د افغانستان او ایتوپیا په وضعیت زیاتره بحثونه وشول. لیزا شلاین رپورټ را لګل زید درته در اورم. د ملګرو ملتونو د کډوالو د پارا علي کمشنر فیلیپ گراند وویل چې د دغه اونۍ بحثونه ډیر ګټور وو. هغه وویل چې د عاجلو او غیر مشروطو مرستو د ضرورت په اړه باندې عمومي موافقه وشوه چې هغه افغانانو ته چې د وروستیو جګړو له کبله په ملک کې دننه بې کوره شوي دي هغوی ته مرستې ورسولی شي. هغه وویل چې دغه کار د کېدو وړ دی، خو وایي چې د خوړو، سرپناه او نورو ضروري مرستو رسولو دغه بهیر باید د جمعې د مخکې زر تر زره پیل شي. هغه وویل چې طالبان به د دغو عملیاتو مخه ونه نیسي. ګراند وویل چې د هغه نه وروسته چې طالبانو د افغانستان کنټرول ترلاسه کړی دی، په افغانستان کې فعالیتونه ډیر زیات روشوي دي او خبرداري ورکو چې دا کېدای شي چې یو بشري ناورین رامنځته کړي. هغه وویل چې نړیواله ټولنه دې ته ضرورت لري چې په افغانستان کې دننه د بانکداري او اقتصادي سیستمونو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړه،
It is extremely difficult because much of this economy services functioned in Afghanistan before.
That is زیاته مشکل ده ځکه چې ډېر اقتصادي خدمات په افغانستان کې د مخکنه د نړیوالو په ملاتړ باندې تر سره کېدو چې دغه اوس منجمد شوې دي او یا هم زندول شوې دي. نو سوال دا را پیدا شوې دی چې د افغانستان اقتصاد څنګه فعالیت ورکړ شي او موږ څنګه کولای شو چې په دغه ملک کې د بشري ناورین مخه ونیسو. ګراند وایي ایتوپیا دویم ملک دی چې د سخت بحران سره مخ دی او په دغه کانفرنس کې د ایتوپیا مسلې ته هم ډیر غور وشو. هغه وویل چې په وروستیو کې د ایتوپیا حکومت د دغه ملک نه د ملګرو ملتونو ځینې چارواکي وستلی دي چې په هغه باندې ډیر اندېښمن دي. ګراند زیاته کړه،
And of course the appeal is always the same. Abandon this useless and devastating
او ظاهر ده ضرورت کوم هغه شرط دی په کار دی چې دغه بیکار او ویجاړون کی طریقه پرې خو دل شي او دغه پوزي طریقه ده په کار ده چې په دغه ملک کې د مسلو د حل لپاره خبرو اترو ته پام وشي او هم دغه په ایتوپیا کې د بشري اړتیاو د زیاتوالي د مخنیوي یوازینی لار ده. ملګری ملتونه وایي چې شاوخوا 15.2 میلیونه خلک چې د ټیګری 90% نفوس ته دا وخت مرستو ته ضرورت لري. ګراند وویل چې په داسې حال کې چې د غونډې زیاتره پام په افغانستان او د ایتوپیا په مسلو باندې متمرکز و، عالی کمشنر ګراند خواست وکړو چې په کار د نړیوال د کډوالو نورو بحرانونو ته هم پام وکړي او هیر نه کړي. هغه وویل چې دا د نړۍ په هر سیمه کې شتون لري چې پکې د روهینګیا مهاجر، د لویدیز افریقا د ساحل سیمې خلک او په منځني ختیځ کې د سوریې او په مرکزی امریکا کې د وینزویلا خلک شامل دي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د استډیو نه اوري. په ګوزر ناروغي د اخته کسانو کورنۍ نورو خلکو نه غواړي چې خپل ماشومان ته د واکسین په تطبیق کې سستی ونه کړي. په خصوص ولایت کې د اسدالله پونوم دی یوې کورنۍ ماشوم چې څو کاله وړاندې په ګوزر ناروغي اخته شوه، وایي ورسته له هغه چې پوي شو د ناروغي درملنه نه لري نو خپل ماشومانو ته پر خپل وخت د پولیو واکسین تطبیقي. د اسدالله کورنۍ ته یو کال وروسته ډاکټرانو ویل چې زوی پولیو یا ګوزر ناروغي سره لاس او ګریوان دی. نو موړې ماشوم رحیم الله نومیږي او اوس وکلان دی. د په خصوص کې زم په خوست کې زمونږ همکار منیر بهار سیمې ته ورغلی دی او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
رحیم الله د میلیونونو انسانانو په څیر روغ نړۍ ته راغلی و، خو په ټولنه کې شته بېلابېلو انګیرنو بالاخره دی هم لکه د نورو ډیرو غوندې شل کړ. پلار ته یې ناسمه برېښېده چې خپلو اولادونو ته یې د پولیو واکسین کړی وای، خو نه پوهېده د واکسین نه کولې اولاد له دې برخلیک سره مخ کولی شي. اسد الله وای کم په هوای او ډیورن کر خته ورسیر ماستوګ نه هم دو پلیو رضاکارانو له لاسرسي وتلې و، نو هم داله ملونه د زوی د دایمي فالج کې دو سبب شول.
رحم الله چې د 2014 سکول کې پېد شوای دی بلم هون کې پروت وي ولته میګ ژوند و، نو دا چې کله پېد شو میران شاکی و شپانا کې پېد شو بیا یو ډاکټر و رئیس بنوم مشهور ڈاکٹر وہ نو ڈاکٹر صاحب سے مشورہ وغیرہ ڈاکٹر صاحب نے کلا ویر وڈ دہ بھی خیپ حالات ضعیف ہوئے ڈیر خروف ہی نو خیر دس معلومات ہی نہ کر دے چاہے مقصد یہ گزرنے والا ہے یا پونی مراض والا ہے نہ معلومات ہی نہ کر مکتا تو وقت تیرے دو کل نہ بھی اندازہ وقت ہی ڈاکٹر یو نیم کوریا مثال یا کوریا یو نیم کروا تیر شو نو دا بخی راگاتی نکو دا شای بپریتوس سی دا
گزن ناروغی رحم اللہ دا نور محتاج کرد خایلا هم نه پوهیږي چې دای نو د کوچنی ورور سلیم دو و بار هم دی یو کاکای راته ویل د خوړو ترڅنګ د جامو او ځای بدلونی سنزمن کار دی خو چاره نه لري
وړه ته تکلیف ده ځکه چې موته پلور ته مر ته ډېر مشکل ده ځکه چې کولی ور بدلا ولمبه دای والا ډېر تکلیف نه وړه وی کی جنا چې بیا و چې یار مټار رشي بل چې خو دا ډېر په تکلیف وي ځکه چې وژړې خفا شي زه باید زه جګ شوی وای دا نیر جګ شوی زه به جګ شوی وای
دا په یوه سنتي ټولنه کې د ګڼو له منځه د یو داسې چا کیسه ده چې د ناسم انګیرنو ښکار شوې ده اسدالله به کله کله اورېدل چې د پولیو واکسین پر ماشومانو بد اغیزه کوي خو دا ناسم تعبیر و
خلک شته رقم رقم خلک دي ویل ټولنه کې رقم رقم خلک پیږي کې څوک چا د واکسین مقصد څوک لګوي څوک نه لګوي بای دی وړي مشمول واکسین وشي واکسین ونی شي پیندا کې بیا کې دی شي دا رقم دا فل یا ګزانو حمله پو کې نو بیا د پرې ته د ویډ نه مشکله ده
روغتیای چارواکو او لمشمانو د ملاتړ ادارو هم د دوی په کلی کې عامه په هویتا تر هغه دوام ورکړ چین کاری کورانه هم کانې کړی تر څو خپل ماشومان د پولیو پر وړاندې په منظمه توګه واکسین کړي
کله چې د کورنۍ کې دغه پیښه رامنځته شوه د هغې څخه وروسته ټول ماشومان واکسین کیږي زموږ د ډبلیو ایچ او ټیمونه او د یونیسیف ټیمونه او خپله د عامې روغتیا ریاست مربوط د ساري امراضو مسؤولین هلته تللي دي دوی سره ناستې کړې دي او په هغه سیمه کې هم پوهاوی کړی دی تر څو لسونه دغه واکسین تطبیق کړي او د راتلونکو ماشومانو د معلولیت مخه ونیول شي
رحیم الله به تر کله په خپله کورنۍ بوج وي آیا داسې کومه لار شته چې اسد الله پر د دې ستر زیان جبران وکړی شي کنيشتنو د دې کورنۍ کې ست د هغو لپاره پند او عبرت کېدای شي چې لا هم خپل ماشومان ته د پولیو واکسین په تطبیق کې سستی کوي منیر بهار امریکا غا غشنا ټلویزیون خوست
د امریکا غا آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه پا منزنه یو سپو دولس شپگ نوی او نه سو دو او یا کلو هرتز او لنده چپی یو لزر و پینزه سو پینزه او یا باندی واوری.
روبوتونه تا ده امریکا غاگ آشنا را دیده واشنگتن ده استرادیو نه ادامه آرکو. از هرالیا لقبل ساحل سر نجده واقع پا پاپا نیوگینی که ده ماجیرینو ده قبل اولو ده مرکز ده بنده اولو پریکل کرده. خو دغه هیواد د بشری حقوقو او د ماجرینو طرفدارانو د دغه مرکز د تړلو په باب د خپل حکومت پریکړه په شرمانه ډول د بے سرنوشتۍ په حالت کې د هغو په زرګونو ماجرینو خوشکول وبلل چې په پاپا نیوګینی کې پراته دي او په سرلیا کې د قبولې منتظر دي ل سیدنی نه د امریکا غاک د خبريال فلمر سر د رالیګلی رپورت خلاصه زمنګله همکار سید سلیمان شانه واوري
د کډوالو په اړه د استرالیا د حکومت د 2013 میلادي کال له ساحل نه ماورا پالیسۍ له مخې له 3000 نه زیات کډوال په پاپا نیوګینی او د ناورو په جمهوریت کې په موقتی کمپونو کې اچول شوي وو کوم کسان چې په استرالیا کې د سیاسي پناه د هستو په نیت د سمندر په لاره هغه هیواد ته د راتګ هڅه کوي د راښکته کېدو اجازه نه لري او د استرالیا په دوو گاونډیو هیوادونو پاپا نیوګینی او د ناورو په جمهوریت کې په درخواستونو باندې غور کېده په دغه موده کې صرف 1200 کسان د روغتیايي ملحوظاتو په بنا په موقتی توګه استرالیا ته را رسول شوې دي باقی پاتې یا بیرته خپل هیوادونو ته ستانه شوې دي او یا دا چې د متحده ایالاتو په شمول د نور هیوادونو ویزې واخستې او ولاړل د بشری حقوقو طرفدارو ډلو څو واري په پاپا نیوګینی او ناورو کې کډوالو د پروسیسنګ یا ترسیل مرکزونه د نړیوال بشری قانون په خلاف ګڼلي وو خو د استرالیا چارواکي وایي چې دغه پالیسۍ هغو کسانو د بهیر په بندولو کې مرسته وکړله چې د سمندر په خطرناک لاره به د استرالیا ساحل ته را روانېدل د استرالیا حکومت د پاپا نیوګینی او ناورو چارواکو ته په توقیفي مرکزونو کې د دغو کډوالو د ساتلو په عوض کې پیسې ورکولې. آسترالیا او پاپا نیو ګینی دواړو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د روان میلادي کال تر پایه پورې به د کډوالو توقیفي مرکزونه وتړل شي. یو سلو څلېرش کډوال چې دا وخت هلته پراته دي د نورو جمهوریت ته به واستول شي. د ریفیوجی اکشن کولیشن په نوم د مهاجرینو د یو طرفدار سازمان ویان ایان رنټول وای
There is also a big question over Nauru. I mean, the fact is the vast majority of people who were on the roof.
له نورو سره د موافقه په اړه یو غټه پوښتنه مطرح کیږي. زما مطلب دا دی چې کوم کسان چې په دغه ټاپو کې اچول شوی غوس اکثریت د وخت استرالیا ته را انتقال شوی دي. کوم خلک چې هلته پراته وو نه د امنیت بندوبست کېدو او نه سم پاملرنه کېدله. بنیادی روغتیایی اړتیاوې هم نشو پوره کولی، خصوصا هغه کډوال چې ډېره موده یې په توقیف خانو او محبسونو کې تیره کړې وه او عاجل روغتیایي پاملرنې ته ضرورت لري. د ناورو جمهوریت چې د پاسفیک په سمندر کې موقعیت لري ټول نفوس یې 10,000 دی او د ساحل مساحت یې صرف 10 کیلومتره اوږد دی. کوم خلک چې په الوتکو کې استرالیا ته د سیاسي پناه اخیستلو په نیت باندې راځي له ساحل نه ماورا د کډوالو د پروسیسنګ پالیسۍ نه مستثنا دي. د پاپا نیو ګینی چارواکو له ډیر وخت نه کوشش کاوه چې د استرالیا د حکومت له دغه پالیسۍ نه ځان خلاص کړي او د استرالیا سترې محکمې هم په 2014 میلادي کال کې د نیو ګینی د مانوس په ټاپو کې د استرالیا د حکومت یو توقیفي مرکز غیر قانوني اعلان کړی و. خو د استرالیا چارواکي د ساحل نه ماورا د کډوالو د پروسیسنګ په پالیسۍ باندې ټینګار کوي او په یوه بیانیه کې خبرداری ورکړ کوم کسان چې په غیر قانوني ډول د سمندر په لاره استرالیا ته د داخلېدو هڅه کوي یا به بیرته خپل هیواد ته وشړل شي او یا به د ناورو په ټاپو کې په توقیفي مرکزونو کې ساتل کیږي. د استرالیا د مهاجرینو د چارو د وزیر الکس هاک په وینا هغه هیواد هر کال 10,000 او 200 کسان ته د مهاجرت ویزې ورکوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
دا هم دا روان خبرونه ورسته رپورت. په یو تازه سروي کې معلومه شوې چې څه باندې او یا په سلو کې امریکایان متحده ایالاتو ته د هغو نو افغان کډوالو دراتک ملاتړ کوي چې په 13 کلونو کې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړي. نور تفصيل پر رپورت کې اوري.
دغه نظر پوښتنه چې د ای پی خبری اژانس او د نظریاتو د تحقیقاتو ملي مرکز په ګډه کړي پکې معلومه شوې چې دوه یو پسلو کې امریکایان افغان کډوال ته د پناه ورکول ملاتړ کوي. خو دغه امریکایانو په نظر پوښتنه کې ویلي یوازې هغه افغان کډوالو ته باید پناه ورکړل شي چې امنیتي سابقه معلومه او چک شي. د دې نظر پوښتنې په نتیجه کې معلومه شوې چې جمهوری غوښتونکي او واکمن دیموکرات ګوند چې په ډیرو نورو مسایلو کې د نظر پراخ اختلافات لري د افغان ژباړونکو او له خطر سره مخامخ افغانانو ته د پناه ورکولو په مسله کې یو خولې دي. یوازې نه پسلو کې امریکایان په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو له مشت کېدو سره مخالفت لري. د اوهایو په ایالت کې یو پخوانی پوځي او جمهوری غوښتونکي په دې اړه وایي
زه فکر کوم دوی یو وخت زموږ متحدین وو. دوی له موږ سره مرسته کړې او واقعا خطرونه ورته متوجه دي. زه فکر کوم که طالبان پوښي چې دوی له موږ سره کار کړی نو ځان به ورته ورسوي. زه فکر کوم دوی پوره وړي یو.
په دې نظر پوښتنه کې همدارنګه معلومه شوې د هغو امریکایانو شمیر چې غواړي ډېر افغانان د امریکا ته راشي نسبت هغو ته چې د دې کار سره مخالفت لري زیات دی. په دې ډله کې 240 پسلو کې امریکایان غواړي چې افغانانو ته باید پناه ورکړل شي. خو شپږ ویس پسلو کې بیا متحده ایالاتو ته د نورو افغان کډوالو راتګ سره موافق نه دي. پسلو کې یو ډیرش امریکایانو د همدې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د نورو افغان کډوالو لراتګ سره نه مخالفت لري او نه هم ورسره موافق دي. د اریزونا په ایالت کې د دکتورا د دورې محصل او دیموکرات ادم هافمن وایي کچیر امکان ولري امریکا د ټول مهاجر ومني.
We should let them in.
مونږ باید خپل ملک سره پرې ودو. مونږ باید اجازه.
درنو ووریدونکو د نن او وضعیت خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې تر دې شیبه د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تر بیا لوی الله مالشه.